په افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوو. په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سحر مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې امریکا او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقه کړې ده. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14. پایل خبرونه کیږي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پای ته ورسېده. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی دریسیز په توګه ټاکل سوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلاسه سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په څلورو برخو کې توافق ته اړتیا ده. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي دي. بسم الله وزیري تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. په هغه اعلامیه کې چې د سه شمې په ورځ دفاع وزارت خبره کړې، د غرض ویل سوي چې ډګر جنرال محمد شعیب په هوایي برخه کې د لوی درستیز د مرستیال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د 1 ځانګړې لوا قمندان وو، د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څو نورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول سوی او ویل سوي چې دا کسان د دفاع وزارت د بېلابېلو وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم پر اساس ټاکل سوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو ور بیا د نوی ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع سوی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکی ځورونه توران دی، د پرزن لګیدلي تورونه رد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې قضیې د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه سول. د ناروې، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبه په ورځ د خپلو بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایی ټولنې د هوایی خوندیتوب ټولنې د سه شمی پوراز په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایی شرکت بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2013 کال کې پرانستل سوه، د روان کال د جنوري تر میاشتې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې له دې الوتکو څخه دوه یې د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل سوه. د بریتانیا د پارلمان غړو تېره شپه د 1.40 رایو په توپیر د تریزا می طرحه رد کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خواشیني څرګنده کړه. زه ژوره خوښین یم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پریکړه وسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د بریتانیا د صدراعظمې طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې پنځم لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر شلمه نیټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نیټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدای سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوی چې نن د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. د چک جمهوریت صدراعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي، او د ناټو لخوا ټاکل سوي هدف ته به یې چې د کورني ناخالص تولید 2% کې برخه ده ورسوي. بابش چې د سې شمې په ورځ په پراګ ښار کې له ناټو تړون سره د چک جمهوریت د یو ځای کېدو د شلمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې هیواد له 2015 د کال راهیسې هر کال دفاعي لګښت پرله پسې زیات کړی، او تر هغې به دې کار ته دوام ورکړي چې ټاکل سوي هدف ته ورسیږي. دا مهال چک جمهوریت د خپل کورني ناخالص عاید په 1.2 برخه پر دفاعي بودیجه لګوي. اوری چې امریکا او طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقه کړې ده. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې اوریدلی سي. په غزنی کې ځینو ولسي کسانو ادعا کړې چې په بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
چینه کوچین جلی وی وای مریضان وی غژن تر اوسه
خالی وی پراتو
شپون می اشواله د بخي یت درک نسته
کزم تماش مالو ته یو ماشو بالکل کورک
یو کمیته وی چې په پوهنې وزارت کې رواني ستونزې د دې سبب سي وي چې د پوهنې بهیر اغیزمن سي. د ژوند رنگونه هم اوریدلی سي.
ورونه چې دې تاسو مونږ خند کیږي، یعنی بعض وخت کې دوی موټرونه دري بي ځای خبري کوي، هغه غټ مشکل زمونږ د جامعې دار چې دا زمونږ د لارې خند کیږي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم طرحه د پارلمان لخوا رد شوه. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون سه شنبه په قطر کې پای ته ورسید. تفصیل له اجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ شپاړه سرزنې خبري اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسیدې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوهې د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګه ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبري او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو، یعنی د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي، کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ پاړه توافق نهایی شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبري پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په وروستي پیغام کې ویلي، د دې لپاره به بل مرحله په واشنگټن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای تر رسیدو په اړه یو اعلامیه خبره کړې. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیې په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې وزي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري یې څه ډول مطمئنېږي. زبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپلو غونډو ته د سې شنبې په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلي. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سمدستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. دې ډلې چې په تېرو کلونو کې په بېلابېلو نومونو په سرلني عملیات اعلانول سږ کال په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای یې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هغو دولسو کسانو مړي غزنی ته د احتجاج په توګه راوړي وو چې د سې شنبې پر سهار د دې ولسوالۍ په لیوانو کلي کې وژل سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه او ماشومان هم شامل دي. احتجاج کوونکي ادعا لري چې دغه کسان په بمبارۍ کې وژل سوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
دا د هغه کسانو ژغنه دي چې د سه شنبې په ورځ مازدیګر مهال په غزنی ښار کې د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو. دوی له ځان سره د هغه دولس تنو مړي انتقالول چې د دوی په وینا ولسي خلک دي چې د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دوی وایي دولت پر بهرنیو ځواکونو زور راوړي ترڅو ملکي وګړو ته له تلفاتو اړولو څخه ډډه وکړي. دا مظاهرې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شیر کلا شکوالو اخوندخیلو او لیوانو کلیو کلیوال خلک دي چې لا یادو کلیو څخه غزنی مرکز ته روان و چې برید ور باندې سوی دی. دغه کسان په یو پلاین کوچ ډوله موټر کې سپار وو. دوی وایي په دغه برید کې یوه ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا دغه پیښه شپږ تنه ټپیان هم لري.
ما نوم سولاد جاندړو د خرخشي د کلیم د ګناه د ټول شیدان سوی موږ د دې حق غواړو، د دې قاتل غواړو، د دې نفر موږ پیدا کول غواړو.
دوی د شیر کلا دي او د نوټو دي د خو خیلو د کلی د ټول دي په توا کو شنه اندي پکې منجن ورکه دی او مخیزه کو شنه کوچن جلی وای مریزان وی غزنی ته راوسته شي په نه چولې د بخي یت درک نسته
کزم تماش مالو ته یو مشوخ بالکل کې ورکته نسته هیڅ انا کو پیدا نسته کده پرای وغه ټکی د بس خلاص دا غوټه دې غوټه کې کده پرته
شنون کې هم په جګړه کې دولسي وګړو وژل د جګړې په دوام پورې تړي. عبدالرحمن مسلی چې د غزنی پر حالاتو پوره نظر لري وایي د دولسي خلکو له وژلو سره ولس عقدی کیږي.
غیر قصدي ډول باندې هم دا دولت ته هم زیان رسوي، د موجوده حالاتو زیان رسوي، په دواړو طرفونو باندې تاثیر هم لري.
دا چې د پیش په اړه او یا هم مظاهره چانو ته د دولت له لوري د قناعت ورکولو په اړه دولتي نظر هم واخلو خبريالي نسبو. دا پیش په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې دوه ورځې وړاندې د غزنی په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې هم د هوایي برید له امله د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپور نه ورکړل سوي وو، خو له دې پرته ډیری وخت نور هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په جګړو کې راګیر ولسي وګړي وژل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
فارسي ازادي رادیو ته خوږ یاست. اوس به له احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې مخته وړي، دوی یو لړ لوی بریدونه په روسیو کې کړي دي. ورسپانه په دې ترڅ کې په بادغیس کې د روانې اونۍ حملې ته اشاره کوي چې طالبانو د افغانستان د ملي اردو پر یو مرکز برید وکړ. د ازادي راډیو د خبر څانګه د بادغیس د والي د ویاند جمشید شهابي په وینا څرګندوي چې په دې حمله کې 14 فوجان وژل شوي او 12 نور اسیران شوي دي. نیویارک ټایمز د بادغیس د ولایتي شورا د مشر عبدالعزیز بیگ په وینا لیکي چې د طالبانو یوې لویې ډلې په بالا مرغاب ولسوالۍ کې له 4 ساعتونو جګړې وروسته په دې مرکز کې شته فوجان یا ووژل او یا یې ونیول. شغلی بیگ زیاتوي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نیویارک ټایمز د دې پیښې په تړاو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل خبره هم راخیستې ده چې وایي طالبانو 4 امنیتي پوستې لاندې کړې دي او زموږ ارتباط له دې ځواکونو سره قطع شوی دی، نو له دقیقو تلفاتو خبر نه یو. منګل زیاتوي چې سیمې ته کمانډو استول شوي او الوتکې لیږل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ژمي په لومړیو میاشتو کې چې هوا سړه وه د طالبانو حملې لږ شوې خو اوس زیاتې شوې دي او تېره اونۍ په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پر مهال نږدې 140 افغان پولیس، عسکر او حکومت پلوه وسلوال وژل شوي دي. جګړې پر ځینو اوږدمهاله اغېز کوي. ګارډین ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د باسکټبال د ښځینه معلولو لوبغاړو په وړاندې شته ستونزو ته پاملرنه کړې ده. ورځپاڼې د بېلګې په ډول لوبغاړی نیلوفر بیات یاده کړې ده او د دې په وینا لیکي چې کله ناکله د ناامنیو له امله د دوی تمرینات لغوه کیږي. اغلی بیات زیاتوي چې د اکثرو لوبغاړو ملاتړ د دوی کورنۍ هم نه کوي. ګارډین وړاندې لیکي بیات خپل لومړۍ لوبه په یوه آزاد میدان کې په کابل کې ترسره کړه چې اکثر نارینه ولیدونکو دې ته بدرد وویل، خو د دې سربیره بیا هم اغلی بیات خپل لوبه کوي او لاس نه ترې اخلي. ګارډین لیکي نن دغه 24 کلنه افغانه چې د باسکټبال د معلولانو د لوبډلې مشره ده د لوبډلې له نورو لوبغاړو سره هڅې کوي چې راتلونکی کال د دوی ټیم د جاپان په پلازمینه توکیو کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې په هیواد کې د پوهنې پر بهیر اغیز کړی دی. د دې کمیټې مسؤلانو پرون د څرګندونې کړي، تفصیل یې له خان محمد سینځ خاوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کابو دوه اونۍ پاتې دي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم داسې نیمګړتیاوې شته چې که اصلاح نشي په هیواد کې به د پوهنې پر نظام ناوړه اغیز پرې باسي. د دغه کمیټې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د روان لمریز کال د عقرب په 14 د پوهنې په نظام کې 114 نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یاد وزارت ته وسپارلې، خو په خواشنۍ سره چې د ډېرې دغو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره لازم اقدامات ونه شول. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې مشر باری سلام وویل
ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان دیدن کردیم و در این ولایات
دبوبل مونږ د بلخ، جوزجان او سمنگان ولایتونه وکتل. په دغه ولایتونو کې د درسي کتابونو، ښوونځي او مسلکي ښوونکو او د بودیجې او امکاناتو کمواله او همدارنګه د پوهنې په چارو کې د زورواکو او د پارلمان د غړو مداخله هغه جدي ستونزې وې چې مونږ ورسره مخامخ شو.
مشکلات جدي بودن که ما با او برخوردیم.
د یادې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې د پوهنې وزارت د 114 سپارښتنو له ډلې کابو 500 مواردو ته رسیدګي کړې، خو هیله ده چې دغه وزارت د پوهنې په نظام کې د ټولو ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک او په تېره ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د پوهنې نظام د حکومت له هڅو سره سره اوس هم له ګڼو نیمګړتیاو او ستونزو سره مخ دی. د پوهنې وزارت وایي د دغه ستونزو د هوارولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت ویاند نوري نهضت ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې یو لړ مهمې پروژې پیل شوې چې په ښه توګه پر مخ ځي.
در سال آینده خوشیدی 49.2 میلیون جلد کتاب برای
دیوبل پراتون که المریز کال که با 9.2 میلیون توک کتابونه پر زدکون که گو بیشل شی. در 2015 در جوڑولو کارونه پیل شوی او پراتون که کال که با 3.3 نور خونزی هم جوڑ شی. د خونکو د ګمارلو لپاره مو ولسمشرۍ ماڼۍ ته 18,000 پوستونه پیشنهاد کړي چې له منظورېدو وروسته به رقابت ته وړاندې او بیا به دغه ښوونکي په رسمي توګه استخدام شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین دا هم وایي د پوهنې په نظام کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو مداخلې اوس هم روانې دي. د پوهنې وزارت ویاند په دې اړه وویل د دغه وزارت مشرتابه عملی اقدامات پیل کړي چې هر مداخله چې د پوهنې نظام ته زیان رسوي مخه به ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلې یوې وینا کې ټینګار کړی چې پوهنه باید له سیاست او شخصي سلیقو نه خوندي وي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د خبری مجلې په جریان کې ګڼه اوریدونکو سیمې سونه راستولې دي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په خپل سیمه کې لیکلي د قطر کومې خبرې چې بې نتیجې اعلان سوي بلوار به که خدای کول د اوربان زیری واوري. مستغنی د زابل شاجو څخه لیکلي افغانانو ته د سولې په خبرو کې اوربند اساسي موضوع ده. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیوله حلمي تندر څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدل بند سي. عبدالواحد مدقق له لوګره: موږ دا ستایو چې قطر خبری پای ته ورسېده، خو باید د اوربند په اړه بحث سوی وای. تازه خان سمسور له ننګرهاره: په قطر کې د طالبانو سره د سوی موافقې هرکلی کوو او ښه نتیجه به ورکړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي: د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ دا پریکړه چې توافق پرې سوی موږ یې تاییدوو او ستایو یې. قدیر تکین لیکلي چې افغان سولې پروسه اوس تر بل هر وخت اساسي پړاو ته داخله سوې ده. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د فشارونو څرک څرګندېږي. جمعګل له شاجو څخه لیکلي: د حکومت د دې اقدام مننه کوم چې تر 2000 پورې د کابل کندهار لویه لار رغوي. په افغانستان کې د سهار 8:24 سوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله راخلو: له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد په پارلمان کې رد شوه. د تېرې شپې په رای ورکولو کې د پارلمان 391 غړیو دې طرحې ته منفي رای ورکړې او 242 غړیو تایید کړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي نن چهار شنبه به په پارلمان کې پر دې بحث وسي چې آیا هیواد یې له توافق پرته له اروپایي ټولنې څخه ووځي او که څنګه. نور جزئیات له اجمل انتخابرو.
بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برتانیا د صدر اعظم طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 149 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تیریزا می تمه درلوده چې دا ځل به د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړي او 222 نو تایید کړه. دا برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې د دې طرحې ناکامېدو وروسته په وینا کې وویل: تیریزا می وایي زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پریکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د برتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله همدا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو او دا هوکړه چې موږ پرې خبرې اترې کړې په واقعیت کې بهترین انتخاب دی. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برتانیا د صدر اعظم طرحه له ناکامۍ سره مخ شوه، د نړۍ د دې 5 لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. هغه دا چې یا باید له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ د 16 نیټه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ځنډوي، او یا به په برتانیا کې بیا ځلې انتخابات کوي. داسې هم کیدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټولپوښتنه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می تر دې مخکې هم د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل طرحې ته د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې ماتې خوړلې وه. ځینې وړاندوینې داسې هم ښیي چې ښایي میرمن می د دریم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو یوه بله طرحه وړاندې کړي، خو له دوو پرله پسې ماتو وروسته به ورته دا سخته وي چې هغه دې په درېیمه طرحه کې بریالی شي. اروپایي ټولنې مخکې هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسېدلی او باید په برتانیا کې توافق ترلاسه شي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر د دوشنبه په ورځ له تریزا می سره په لیدنه کې هغې ته خبرداری ورکړی و چې که دا توافق بیا له ماتې سره مخ شي، د یو بل توافق لپاره به فرصت پاتې نشي. په 2014 کال کې په برتانیا کې د یوې ترسره شوې ټول پوښتنې رایسي چې پکې په سلو کې نږدې 250 رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه وکړه، دا هیواد له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د رسمي وتلو اصلي نیټې ته یوازې 2.5 اونۍ پاتې دي. په دې 2 ورځو کې برتانیا له 2 داسې پرېکړو سره مخ ده چې ښایي کولی اسانه نه وي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور موضوعات هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې یوې موافقې ته رسېدلي. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو ور بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 ډول الوتکو الوتنې وځنډولې. دا ګم وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ایتوپیا هوایي شرکت د همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه شول. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می دویمه طرحه هم د دې هیواد پارلمان کې ونه منل شوه. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي.
دا ژوند رنگونه
نومه ساهره
ساهره جانې درس وای وظیفه کوي که څنګه؟
زه ماسلم د کوم پوهنځي
طب مالجوي و.
څنګه طب مالجوي انتخاب کړه؟ مې علاقه مند او مو ضرورت نه چې معاشره زموږ ضرورت لري.
دی وینځلې د پاره وي د خزي د پاره دغه پانتون ته تاګ را تاګ درس وایل څومره ستونزمنه خبره ده.
هله مشکلات خوشته دی خو موږ د خپل هدف پوري کوشش کوو دی چې یعنی ځان ورسو ول نه موږ دار نگانه مشکل شته دی ممانعت کیږي غډي رغت مشکل دا د زموږ د لارې تک دی منګه ورونه چې دي تاسو مونږ خن کیږي یعنی بعضی وخت کې دوی موټرونه درای بې ځای خبرې کوي هغه غټ مشکل زمونږ د جامع داده چې تاسو مونږ د لارې خن کیږي.
نور کوم مشکل صرف پانتون کې خصوصا مثلا ازینی انجینر سره مخ دي په ټولنه کې دغه څنګه دي
څنګه چې ګورې دا د دولتي پانتونونو ته کامیابېدل ډیر مشکل دي. بیا په خصوصي پانتونونو کې زمونږ ډیر سنفیانی ماده لیدلې چې اقتصادي مشکل لري. بعضی د سیراغلي چې دوی په نیمای کې د خوش کړی دي یعنی د دې وسه توان نه لري چې هغه مرفس چې دغه دا فیسونه چې پانتونونو وځ کړی کنه دا ورکی او زمنګ خپل فیس چې لزر زمنګ میاشینه فیس ته یو تقریبا په سمستر کې به هم د سی برابرۍ غنو د دې لپاره 5000 روپی کېږي.
یعنی په افغانستان کې ونجلی ته ونجلی چې زده کړی کوي ډیر مشکلات سره مخامخ دي.
ولې نه تبن ډیر مشکلات جامع د خوانه فامیلو نه ورته د اجازه نه ورکي ځکه چې دوی پوره مکمل معلومات نه لري. درال چې موږ خپل ک یو ډاکټر زه خپل ک یو خزی مهم مجبور چې خزی ډاکټر ته مراجعه وکم مګم دوی زیاتره فامیل نه دا نظر کې نه نیسي.
تاسو سره کورنۍ په دې برخه کې څومره مرسته کوي؟
زما کورنۍ دې باره کې ډېره ښه ده. 100% زه د هغوی ناراضي مکلی ما د پاره دا ممانعت نه دی کړی. الحمدلله لازما پلار تحصیل کړه د مور می په دې باره کې ما سره ډېره غږ کړی ورونه خويندې می ټول ما سره هغه کې زه د دې ناراضي ما
شر ډېره مننه کوګرانه
مننه تاسو نم
تاسو آزادي رادیو ته واجیست.
تاسو لا پیغامونو
رسولان د کونړ څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سخت شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. 4-5 میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل راپکړي.
ځان یې عمت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه صاف سره فارغ کړم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سلکاټونه بسي. دا ولې بندیږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي اشرف غني څو دا هیله کوم چې دغه مشکل را حل کړي. سلام
زمانو عبدالواحد ده منگ ده اولس مشر نه ده غوختان لرو چه دلتا پا کنال که اوبه دی سندون دی باید منگ تا دیم جوڑ که چه دینا طول کنال و طول افغانستان تا استفاده کهی بریخنا تری جوڑی گی ده افغانستان راتنون که چکم ده بریخنا ده چه بریخنا جوڑه چه افغانستان پا خپل خود دری گی اول ده نمخ که دو دوره چه کرزی تیره کرده وی حقیم دیر وعده کرده وی چیز با ده دیم جوڑ که متاسفان آقی ده دیم جوڑ نکه کنال خلق به سرنوشت پاتی دی نو که پا کنال که ده دیم جوڑ شی نو افغانستان تا با دیر روخانتیا پیدا که آینده با پیدا که
لا دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیق